د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه، زه بشیر گواخیم په دې خبری غړی کې ستاسو هر کله کوم په دې غړی کې تاسو ته بل بل ریپورتونه وړاندې کوو. په سیمیزو حالاتو به مو خبر ساتو، هله د چې موږ سره د غړی تر پای پورې پاتې شئ. لومړی د دې خبرونه اورو. د ایران حکومت د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نوی سرپرست ولسمشر اعلان کړی او 15 ورځې ملي ماتم کوي. د بلوچستان خبرلانو د کوټې انتظامیه پر ضد احتجاج کړی دی. د قرغیزستان حکومت وایي هغو خلکو ته به سزا ورکوي چې پر بهرني زده کوونکو یې تشدد کړی و. د خبرونو تفصیل. د ایران ستر روحاني مشر علي خامنئي د دغه هواد ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ارنا خبري اژانس په دې اړه په خبره کړي رپورت کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر مرستیال و چې د آئین تر مخه به 50 ورځې د هواد چارې سنبالوي. د دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مای په 19مه د هلیکپټر لویدو په پیښه کې ووژل شول. د ایراني رسنیو تر مخه دغه چارواکي د آذربایجان سره د اوبو یو بند تر افتتاح وروسته تهران ته روان وو چې د موسم د خرابۍ له وجې الوتکه ولویده. د ایران حکومت نن د ویجاړ شوي هلیکپټر تر پیدا کولو وروسته دغه مړینې تایید کړې او 15 ورځې ملي ماتم یې اعلان کړ. د پاکستان حکومت د ایرانی ولسمشر د وژل کېدو په غم کې نن ماتم اعلان کړی دی. د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر نن په یو بیان کې د دغه اعلان تر څنګ وویل چې له ایرانیانو سره په دې غم کې به د پاکستان بیرغ نیمه ځوړند وي. د بلوچستان خبرلانو اتحادیه غړو نن په کوټه کې دغه چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې تیره ورځ د بلوچستانو د خبری غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادیې مشر خلیل احمد په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د مې په 13مه د بلوچ یکجهتي کمیټي مخکښي مهرنګ بلوس سیمینار کول غوښتل، خو د کوټې انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. دا غو په وینا دا د بیان ازادي او پریس کلب د اصولو په خلاف کار دی.
گردا محاصرا ہو کی پریس کلب اور پریس کلب گیٹ تا تالا لگے ہوئے ہو ماشاء اللہ کے داس ندی سبھی کی پریس کلب تا تالا لگے ہوئے نو دا ڈیر قابل مذمت واقعہ دا پارے مجھے احتجاج ہو کی اور واقع ہو.
د کوټې انتظامی رسنیو ته په لیګلی بیان کې ادعا کړې چې د پریس کلب یې د نامنې د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی و، خو مارنګ بلوچ ویلي چې انتظامیه نه غوښتل دوی له ګوادره د چینایي او پاکستانی چارواکو د اغزن تار د چاپیرولو په اړه خبرې وکړي. د کراچۍ یو عدالت په یوه مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشاد ریډیو ته وویل چې د دې پریکړې سره ترین په څلورو مقدمو کې بری شو. د هغه په وینا پر دې سربیره په شپږو نورو مقدمو کې د ترین ضمانت منظور شوی دی. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې په سند صوبه کې د پی ټی ایم مشر نورالله ترین د ریاستي ادارو پر ضد د بیانونو په تور نیولی و. پر هغه 10 مقدمې در شوي و. نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي. د ملګرو ملتونو د بشر چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي د بشري مرستو پر رسولو کې مداخله کوي. د ادارې د مای په 19مه په یوه رپورټ کې ویل چې په اپریل کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1650 پیښې ثبت کړې دي چې په 80% کې د طالب چارواکو لاس وهنه وه. د ادارې زیاته کړې چې دا مداخلې د بشري مرستو په اخیستونکو کې جبري انتخاب، د کارکوونکو ګمارنې، د تړونونو په کولو کې فشار او پروژو د کارکوونکو د حساسو معلوماتو په غوښتنو مشتمل دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د کندهار د امنیت قوماندانې ویاند اسدالله جمشید رسنیو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې بم په یو لاسګاډي کې ایښودل شوی و چې درې کسان یې زخمیان کړي هم دي، خو یو بل چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په دې حمله کې د طالبانو د 215 تن در قلي اردو 10 کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده منلې. د قرغیزستان ولسمشر صدر جباروف وایي هغه کسانو ته به سزا ورکول کېږي چې د مې په 19مه او 13مه شپې په بهرنۍ زدهکوونکو تشدد کړو. نوموړي نن په خبره کړې ویډیو بیان کې ویلي چې حکومت اراده لري چې زخمی زدهکوونکو ته معاوضه ورکړي. هغه خبرداری ورکړ چې که بیا داسې پیښه وشي نو امنیتي ځواکونه به د ګډوډۍ جوړوونکو پر ضد له زوره کار واخلي. د قرغزي چارواکو په وینا د بهرنیو زدهکوونکو پر ضد د خلکو غوسه تر هغې وروسته وپارېده چې د مصریانو او ځایي خلکو د نښتو یوه ویډیو پر انټرنیټ مشهوره شوه. تر دې وروسته په بشکک کې ځایي خلکو د بېلابېلو پوهنتونونو هاستلونو ته ننوتل او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یې تر یو څلوېښت پورې بهرني زده کوونکي په وهلو زخمیان کړل. په دوی کې اکثره یې پاکستانیان وو. د پاکستان حکومت 1200 زده کوونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی زموږ خپرونې تاسې هر ورځ 14 په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدای شي. په دې خبري ګړۍ کې د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د ایرانی ولسمشر تر وژل کېدو وروسته محمد مخبر د ایران سرپرست ولسمشر ټاکل شوی دی. د سند صوبې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نورالله ترین په یوه بله مقدمه کې بری اعلان شوی. د دې غورځنګ یو بل مخکښ وایي د دغسې مقدمو هیڅ ځای نه جوړیږي.
مونږ دا اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي، دروغجنې مقدمې دي. چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخره کې همدا زموږ خبره صحیح ثابته شي او د پولیسو چې کوم موقف یې هغه دروغجن وي.
په کراچۍ کې هندوانو پر یوې جلۍ د جنسي تیری او وژل کېدو پر ضد مظاهره کړې. د دې هندوي جلۍ پلار وایي انصاف غواړي.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے، میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
په اورګزو کې 12 کاله مخکې یو کالج جوړ شوی و خو تر اوسه پکې زده کړې نه دي پیل شوي.
میاشت دوی به موږ سترګې وغړوو که د کالج مو دپاره خو دوی ته سټاپ میلو شو خو ټیک دی که دی بیا به دوی دپاره موږ احتجاج کوو.
اوریدونکو د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته راسره اوسه. بیا هم د خبرونې ته ښه راغلاست. زه بشیر ګواښ ستاسو کوربه یم او تاسو ته په دې خبري ساعت کې بېلابېل رپورټونه وړاندې کوو. لومړی رپورټ ته به ورشو. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل، په ایران کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر وژل کېدو وروسته حکومت د ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران حکومت نن پخلی وکړ چې د دې هېواد ولسمشر او ورسره ټول کسان د هغه هلیکاپټر د لوېدو په پیښه کې ووژل شول چې پرون له شوه. په هلیکاپټر کې د ولسمشر ابراهیم رئیسی تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او نور لوړ پوړي چارواکي سپاره وو. د هلیکاپټر د ایران په یوه غرنۍ او ځنګلي سیمه کې لادرکه شوی وو او نن سهار یې ویجاړه شوې برخې وموندل شوې. د ابراهیم رئیسی د ژوند او کار په اړه به له داود خټک رپورټ واورو.
ابراهیم رئیسی د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی په پلویانو کې وو او داسې ویل کیږي چې نوموړی به د بل لوار لپاره هم د ایران ولسمشر جوړ شوی وو. رئیسی به د دې لپاره تل یاد ساتل کیږي چې د هغو مظاهرچیانو په ځپلو کې رول لره چې د ایران د تاریخ یو تور څپر بلل کیږي. په 2022 کې د رئیسی تر څار لاندې د اسټیبلشمنت ضد تاریخي مظاهرې په سخت سره ځپل شوي وي او اخلاقي قوانین نور سخت شوي ول. د احتجاجونو پر مهال په سلګونه مظاهرچیان وژل شوي وو او په زرګونه زندانونو ته استول شوي وو. مظاهرچانو په لومړي ځل په دومره سخت قوت سره په ایران د ملایانو د لسیزو واکمنۍ ته چیلنج ورپېخ کړی وو. د کړکیچ نړیوالې ډلې د ایران څانګې مشر علي وایز وایي چې د رئیسی په ولسمشرۍ کې ټولنیز او سیاسي درزونه زیات شوي وو او غربي هیوادونو سره یې اړیکې خرابې شوي وې. رئیسی په 1980 کې زیږیدلی وو او زده کړې په قوم او مشهد ښارونو کې ترسره کړې وې. نوموړي وروستو د خامنائی او نور ملایانو تر سوري لاندې مذهبي علم کړی وو. د نوموړي مخالفین په 1988 کې په عام محضر کې د سیاسي قیدیانو په اعدامولو کې په مبینه توګه د لاس لرلو په تور رئیسی د تهران د قصاب په نوم یادوي. نوموړی هغه مهال د تهران مرستیال څارنوال وو. کله چې په 1989 کې خامنائی مذهبي مشر شو، نو رئیسی د مرکز تهران ستر څارنوال ونومول شو چې تر 1904 نوی کال پورې په دې څوکۍ کار وکړو. په 2004 کې د ایران د سترې محکمې مشر محمود هاشمی شهرودی رئیسی خپل مرستیال وټاکه او هغه تر 10 کلونو پورې په دې دنده کار وکړ. په 2014 کال کې د ایران لوی سارنوال شو. په 2019 کال کې هغه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د بریا ناکامه هڅه وکړه او له خپل سیال حسن روحانی څخه ماتې وخوړله. په هغه ټاکنو کې نوموړي 38% رایې ترلاسه کړې وې، خو څلور کال وروسته په 2021 کې د 62% رایو ترلاسه کولو سره د ایران ولسمشر وټاکل شو. هغه په ټاکنو کې خپل مخالف محسن رضایی ته ماتې ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان سیکرټری جنرل اګنس کالامارد وایي چې پر ځای د دې چې د بشري جرمونو د خلکو په زور لا درک کولو او شکنجه کولو د تورونو پر اساس له ابراهیم رئیسی څخه پلټنی وشي، هغه د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورسید. داسې فکر کېده چې رئیسی به ښایي د ایران راتلونکی ستر روحاني مشر وي، خو د ده له مړینې سره ښایي د خامنائی د ځای ناستې د ټاکلو پلان پیچلی شي. نوموړي تر شا میرمن او دوه لوڼه پریښودلې دي. رئیسی د روان کال اپریل میاشت کې د پاکستان سفر هم کړی و.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دغه سپو همداراز د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې همدا اوس موږ اوري. دا فری یا وړیا موبایل ایپ دی چې تاسو په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډولی شئ. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بوګټي په اسمبلی کې د وینا په وخت ویلي چې د کوټ انتظامی لخوا یو ورځ مخکې د دغه ښار پریس کلب ته د قلفونو یا تالې لګولو په اړه باندې به پلټنې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې په صوبایي اسمبلی کې اپوزیشن ګوند سیاستوالو پر حکومت نیوکې وکړې چې د بیان ازادي تروړي. د ځایي خبریالانو لخوا هم نن او پرون احتجاج شوی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د مئی په 13 د کوټې انتظامیه د بلوچ یک جهتی کمیټي د وی مخکخه مهرنګ بلوچ د سیمینار مخنیوي وکړ. مهرنګ بلوچ ویلي چې په دې سیمینار کې غوښتل د گوادر چار چاپیره د چین او پاکستان د چارواکو لخوا د اغزن تار د غزولو په اړه خبرې وکړي، خو انتظامی پرې نه خودل. بلخوا انتظامی ویلي چې دوی د ناامنۍ د رپورټونو وروسته پریس کلب تړلی و، خو وروسته یې بیا بیرته دروازې خلاصې کړې. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ.
د بلوچستان له وزیر میر سرفراز بوګټي د کوټ پریس کلب د بندش په اړه یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده، کوم چې به د مئی په 13 نیټه د کوټ د ضلع انتظامی چارواکو لخوا د کوټ پریس کلب د بندولو د پیښې پلټنه کوي او رپورټ به والا وزیر ته وړاندې کوي. نوموړي د خبره د مئی په 16 نیټه د بلوچستان اسمبلی و غونډې ته د وینا کول پر وخت وکړه. د دې ټولو مورکاتو د جاج اخیستلو لپاره د پلټنې و کمیټې جوړه کړې ده. د پاکستان پیپلز پارټي یا هم د یو جمهوریت حکومت و مخ ته د پریس کلب یو ډیر لوی اهمیت وجود لري. په پریس کلب کې د چا د ژغ د بندولو نه موږ سوچ لرو او نه به په راتلونکي به دا ډول سوچ ته وده ورکړو. دا د هغه وروسته کله چې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بلوچستان یونین اف جرنلسټ تر سوري لاندې د یادې پیش په زه د می په شلمه نیټه د بلوچستان د اسمبلۍ غونډې څخه بایکاټ وسو. د بلوچستان خبریالانو د کوټ پریس کلب و دروازې ته د ضلع د انتظامي چارواکو لخوا کلفان اچولو په کلکه سرغندنه وسوه او دا یو غیر جمهوري عمل وګاڼي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر خلیل احمد راته وویل چې د مارشل لا یا فوجو حکومتونو په وخت کې هم د کوټ پریس کلب و مخ ته تالی یا کلفان نه دي لګېدلي.
جتی کمیٹی او سیمینار اونو حکومت کوشش کوي کې د سیمینار حالت نه اوس موږ ټلیفونونه وکړو کې موږ وی دا پریس کلب هر سړی پاره خلاص دي نو موږ څنګه روکاو. هغه بیا سار دا اکشن وکړي کې ګردا محاصره وکړي پریس کلب او بیا پریس کلب ګیټ ته تالا لګولې. یو ماشاءالله کې دا څنګه دي شوی کې پریس کلب ته تالا لګولې نو دا ډېر قابل مزمت واقع او دا پاره موږ احتجاج وکړي او واکاو.
د احتجاج وروسته د افغانستان د خبریالانو د اتحادیې مشرانو د حکومت پر غوښتنه د صوبې د وزیر سره ولیدل او داغه څخه غوښتنه وکړه چې په پیښه کې تورن د ضلع چارواکو او پولیسو افسرانو په ضد نه هیواز قانوني ګامونه پورته کړي بلکې په راتلونکي کې دي د دغه ډول پیښو مخنیوي یقیني کړي. د خبریالانو د اتحادیې په خبره چې د کوټ ضلع چارواکو د می په اتلسم نیټه هغه وخت د کوټ پریس کلب و ودانۍ ته کلپان اچولی وو کله چې د بلوچ اکجیتی کمیټي د مشر میرمن مارنګ بلوچ په مشرتابه کې بلوچستان په سایلی شار گوادر کې د حکومت له لوري د مبینه ازغن تار د اچونې په ضد یو سیمینار بلل شوی وو. وروسته د سیمینار برخوالو د کلپان په زور مات کړي او خپل غونډه د پریس کلب په ودانۍ کې وکړه. خو د بلوچستان حکومت په وار وار د گوادر د ازغن تار د اچونې خبرې په کلکه سر رد کړي دي او د پیښ وروسته د کوټ ضلع ډیپټي کمشنر و مشالی ډو ته ویلي وو چې په هغه ورځ د پریس کلب او شاو خوا برخ کې د ناصرګندوس کسان لخوا د بم ایښولو اطلاع وه نو دوی د بم په لټنې په خاطر هلته عملیات روان کړي وو او زیاته کړې وه چې کوم وخت په پریس کلب کې دا سیمینار کېدی نو هغه وخت د ضلع انتظامیه او بم ناکاره کوونکي ادارې لخوا د پلټنې کار روان وو. د دې پیښې په ضد به د بلوچستاني یونین اف جرنلسټ پر غوښتنه د می په یوویشتمه نیټه د هیواد په نورو برخو کې هم د پریس کلبو مخ ته خبریالان احتجاجي مظاهرې کوي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا وسوري. اوس یو بل رپورت ته ورزو. په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د سند صوبې مشر نورلا ترین ته په یو بل مقدمه کې بریت ورکړی دی. ترین باندې تور و چې د امنیتي ځواکونو او امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي چې پی ټی ایم یې ردی او وایي چې د بیان ازادي تر مخه دوی حق لري چې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي. ترین د 2023 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې بندې دي. په دې اړه د نیزلی رپورټ اورو.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورزنګ د نیولې شو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د مای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سند صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهرګری ضد عدالت په یو بل مقدمه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر دویم کراچۍ کې نور الله ترین سلورم کې سوم بری شو. دین اوړان دیم دغه عدالت درې کې سونو کې دی بری کړ او د سلور وړو کې سونو کې عدالت د ضمانت نه ور کړې. دین علاوه چې کوم د یو کیس په ملیر عدالت کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی. درې په سټی کورټ کې دی هغه کیم ضمانت شوی دی او دوی په جیل کې دی په 15 نمبر عدالت کې او په 12 نمبر عدالت کې او په 10 نمبر عدالت کې پاغي کیم د ضمانت شوی.
قادر خان ایڈوکیٹ په وینا چې لدی وړاندې یاد عدالت د اپریل په 13مه نور الله ترین په دوو مقدمو کې هم بری کړی وو. قادر خان ایڈوکیټ زیاته کړې تر اوسه نور الله ترین په ښکارا لسو مقدمو کې عدالت په شپږو کې ضمانتونو او په څلورو کې بری کړو. نوموړی وایي که پولیسو په نور الله ترین نورې مقدمې ښکارا کړې نو دوی به بیا عدالت ته د ضمانت یا بری کولو لپاره خواست کوي.
نو اوس به ظاهر چې څومره ښکاره کې سونه دي نو هغې کې د ده د به را خوشې کړی شي. خو موږ دا اورېدلی چې یو دوه اف آی آر نور هم دي چې هغه دیو پټې ساتلی دي نو د هغې به نن سبا کې پته ولګي خو دوه وي نو بیا به انشاءالله العزیز په هغې کې هم ضمانت درخواست ولګو.
قادر خان ایڈوکیټ په وینا نور الله ترین په ضد دا ټولې مقدمې د 2013 کال نه تر 2022 کال پورې د کراچۍ ښار په بیاله بیاله تاڼو کې درج شوې وي او په یادو زیاتره مقدمو کې په نور الله ترین او ملګرو یې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو تورونه لګولې شوي وو. قادر خان ایڈوکیټ په وینا چې په یاده مقدمه کې پولیس په نور الله ترین او ملګرو د لګولې شوي تورونو په ثابتولو کې پاتې راغلي دي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین تیر کال 2013 رښتم د اکتوبر په څلورمه پولیسو د یوې میاشتې لپاره د 3MPO قانون لاندې نیولې وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پورې کړی وو چې نوموړي د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو د بهیر په وخت د پولیسو نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانې کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. وروسته له هغې نور الله ترین چې په بند کې وو نو پولیسو په بیالابیلو لسو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاري وښودله او نور الله ترین تیر کال د اکتوبر د څلورمې راهسې د کراچۍ په زندان کې بندي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ ویان روید الله د مای په شلمه مشال لیډیو ته ویلي پولیسو تل د پی ټی ایم د مشرانو او غړو په ضد دا ډول مقدمې درج کړي دي او بیا عدالتونو د پی ټی ایم د دریس تایید کړي او د پولیسو تورونه غلط بللی دي.
موږ دا اول نه لګیا یو چې زموږ خلاف کمې مقدمې جوړې شوې دي. په هغه مقدمو کې د دهشتګردۍ دفات لګول شوې دي، دروغجنې مقدمې دي زموږ د ملګرو خلاف، او چې کله دا کیس په عدالت کې لګیا وي نو اخر کې همدا زموږ خبره صحیح ثابت شي او د پولیسو چې کوم موقف یا غد روجن وی د خپل کام د پاره به دغه مبارزه جاری وی زمونږه.
په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځای مشر محمد الله مسجد بیا مشال لیډیو ته ویلي د عدالتي پریکړو وروسته دو کاغذي کاروایی پیل کړی ده او هله لري چې نور الله ترین بزر د زندانه را خوشی شي.
موږ چې د کوم پروسس د کاغذي کاروایی ده هم شروع کړی ده نو ان شاء الله زر تر زره به د زندانه را وځي.
دا پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر په ګډون ګڼ شمیر کې پلویان او غړي په خیبر پښتونخوا او د هیواد په نورو صوبو کې د پولیسو لخوا هم په دې ډول نیولې شوې او زندانې کړې شوې دي. خو دا وخت منظور پښتین په ګډون زیاتره غړي په ضمانتونو خوشي دي. نور الله ترین له دې وړاندې تیر کال 2013 کې د جولای په 13مه سره د یولسو ملګرو د کراچۍ پولیسو د قانون د 3MPO مادې لاندې نیولې وو او د یوې میاشتې لپاره د سن صوبې جیکب آباد زندان ته استولې وو. خو بیا د پی ټی ایم په خوا سن کوټ د جولای په 1 د پولیسو دغه ګامونه غیر قانوني ګرځولي وو او نور الله ترین په ګډون یولس واړه کسانی خوشی کړي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د مشال ریډیو واتس اپ چینل تم دا اوس سر ورښکار کړئ او سره ملګری شئ. یو رپورټ ورزو د پاکستان په سند صوبه کې مشته هندوانو یو ځل بیا مظاهره کړې ده. دوی وایي چې دغلته د دوی سره بیلابیل زیاتی کېږي چې یوه پیخه تیره اونۍ د دوی په وینا شوې ده چې وی شپاړس کلنې هندوی جلۍ ریا کوماری باندې جنسي تیره شوې او وروسته هغه وژل شوې هم ده. د دوی په خبره سپریم کورټ ته په لیګل لیک کې پوښتنه کړې چې له هندوانو سره داسې ولې کېږي. په دې اړه د نیزلي رپورټ اورو چې د مظاهرې په غږ شروع کېږي.
هندوانو پروند مای په 19مه په کراچۍ کې د گورنر هاوس چورنګینا تر پریس کلب پورې احتجاجي لاریون کړو چې په ګڼ شمیر کې هندوانو میرمنو انجونو پکې هم ګډون کړو. د مظاهرې په مهال دوی تور پورې کړی چې د مای په 12مه د کراچۍ په ډیفنس سیمه کې هندو انجلۍ 14 کلنه پاریا کوماری د جنسي تیری ښکار شوی او بیا وروستو وجلې شوې ده. د پاریا کوماری پلار هیرا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل لوري وجلې شوې ده خو پولیس یې ځان وجنه بولي. نوموړي په وینا چې د پیښې څو ورځې وروسته هم پولیسو یې د لور طبي راپور یا پوسټ مارټم نه دی ښودلی.
میری گورنمنٹ سے اپیل ہے میری بیٹی کا جو وائکا ہوا انصاف اس کا ملنا چاہیے.
دی وایز د حکومت نا اپیل کوم چې زما لور چې وجلې شوې ده ماته د انصاف ملو شي. قاتلان دیونی ولې شي او سخت سزا دی ورته ورکړي شي. هیڅ څوک زما خبر نه اوري. د شپږ ورځو راهسي په حکومت پسې ګرځم، تانې تزم، عدالتونو تزم، خو هیڅ څوک زما خبره نه اوري.
کورٹ به جارو میری کوئی بھی نہیں سن رہا ہے.
بلخوا د کراچۍ ڈیفنس سمې پولیسو ایس ایچ او عرفان آصف بیا مشال ریډیو ته ویلي د پاریا کوماری د وجنی په تورې د تورنو په ضد مقدمه درج کړې ده، خو یاده مقدمه کې تورنو د عدالت نه ضمانت ترلاسه کړې دي. د نوموړي په وینا چې د پارا کوماری د مرګ پیښې د پلټنو لپاره حکومت د درې لوړ پوره پولیسو افسرانو یو کمیټي جوړه کړې ده او یاده کمیټې به په یو اونۍ کې خپل راپور آی جی سن ته استوي. احتجاج کوونکو ویل پسند کې د دوی انجونا خوندی نه دي. د مظاهرې یو ګډونوالی کرشنا کوماری مشال لیډیو ته وویل د جبري مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره قانون نشته، ځکه د دوی سره وار په وار د بدې پیښې کیږي. دا وایي هر ورځ زمونږ نیمې نجلۍ مسلمانی کیږي، نیمې خودکشي کوي، نیمې تختی. د مخنیوي هیڅ عمل نشته. په پاکستان کې موږ هندوانو لپاره هیڅ ملاتړ نشته. مهرباني وکړئ، زه تاسو ته لاس نیسم. څوک چې زمونږ د لکاکیو ورونه دي، د انصاف لپاره دی ودرېږي. انصاف وغواړئ چې زمونږ د انجونو سره داسې نه کیږي. زمونږ انجونه په کورونو کې خوندي نه دي، نه په ښوونځو کې او نه د کار په ځای کې. زمونږ انجونه په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. د یادی مظاهری تابعیه کوونکی کول کومار بیا مشال لیډیو ته وویل دوی د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي چیف جسټس ته یو خط استولې دي او ترې غوښتي دي چې د دوی هندوانو سره پروان ناروا سلوک ته نوټس واخلي.
یہ ہم ہندوؤں کے ساتھ کیوں زیادتی ظلم ہو رہی ہے؟
دے وائی منگ دا ہندوانو سرا چی دا ظلم زیادتی ولی کی گی. دا سپریم کورٹ چیف جسٹس دی پا دی نوٹس واخلی چی ولی منگ ہندوان بیا بیا دا بدو پیخو اخکار کی گو. ولی منگ پاکستانی وگڑی نیو، ولی منگ انسانان نیو، پسند کی منگ دا ہندوانو سرا دا ظلم زیادتی ولی کی گی.
ہندوؤں کے ساتھ سندھ میں کیوں ہوتا ہے؟
په 2014 کال کې سن اسمبلی د اقلیتونو د تحفظ بل منظور کړی وو چې پکې د 13 کالونو د کم عمر هلکانو انجنونو مذهب بدلول غیر قانوني ګرځولې شوی وو. خو وروسته ځنې مذهبي ډلو په یاد بل سختې نیوکې کړې وي او تر اوسه دغه قانون نه دی جوړ شوی. هندوان وای وار په وار دوی په نخښه کیږي، کله د کچې غله د پیسو لپاره تختوي، کله انجنونه په زور تختول کیږي او مذهب بدل شي او ودونه کیږي. په پاکستان کې هندوان سایان او سکان لکلونو رهسی په زور د ودونو د مذهب بدلولو شکایتونه کوي، خو بلخوا په یادو زیاتره پیښو کې بیا لږ کوي انجنونو په عدالتونو کې منلي چې په خپل خوخه مذهب بدل کړي او ودونه کړي دي. په کراچۍ کې هندوانو دا احتجاج په داسې حال کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو روان کال په جنوري کې په پاکستان کې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو او په زور د مذهب د بدلولو د پیښو سمدستي بندولو او د متاثره شوو کورنو ته د انصاف ورکولو غوښتنه کړې وه. د بشري حقوقو کارپوهانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې وه چې د کم عمر انجنونو د جبري ودونو مذهب بدلولو د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه پورته کړي. د کال 2018 د شمیرنې لمخې په پاکستان کې نږدې 13 لکه هندوان اوسیږي چې پکې 13 لکو څخه ډېر پسند کې ژوند کوي او د دوی زیاتره برخه په ترپارک، عمرکوټ، میرپور خاص، سانګړ، جیکب آباد، سکر او نور علاقو کې میشتي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په 19 خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیوئي مرکې لرو. دا غوی په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروي 19 خبرونه د نهي پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګوره او پر رادیو هم واوره. دا خبرونه تاسو د شورو پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې نه یوازې دغه سروې ونیزه خپرونه بلکې ټولې د مشال ریډیو خپرونې اوریدل شي. سروې ونیزه خپرونه کې تاسې د ښځو اړوند مسایلو باندې د ښځو سره خبرې اورئ او په ویډیوي شکل یې ګورئ هم. اوس د خپرونې نیمې ته ورسېدو، راځي د خبرونو لنډیز واورو. د ایران ستر روحانی مشر علی آیت الله خامنه‌ای د دغه هیواد د ولسمشر تر وژل کېدو وروسته نن محمد مخبر د سرپرست ولسمشر په توګه وټاکه. ایرنا خبری ایجنس په دې اړه په خبر کړي رپورټ کې ویلي چې محمد مخبر د ولسمشر ابراهیم رئیسی مرستیال و چې د این تر مخه به 50 ورځې د هیواد چارې سنبالوي. تر دې وروسته به د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان او څو نور چارواکي د مئی په 19 د هلیکاپټر لویدو په پیښه کې ووژل شول. ایرانی رسنیو د چارواکو له خولې ویلي چې د دې وجه د موسم خرابي وه. ایران په دې وجه باندې نن څخه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د بلوچستان خبرلانو اتحادی غړو نن په کوټه کې د هغو چارواکو پر ضد احتجاج وکړ چې 13 ورځې د بلوچستانو د خبري غونډې مخنیوي لپاره پریس کلب ته قلفونه اچولي وو. د اتحادی مشر خلیل احمد په دې موقع مشال ریډیو ته وویل چې د مئی په 13 د بلوچ یکجهتي کمیټې مخکښي مهارنګ بلوچ سیمینار کول غوښتل، خو د کوټې انتظامی د پریس کلب دروازې بندې کړې وې. د کوټې انتظامی بلخوا په یو بیان کې ادعا کړې ده چې پریس کلب یې د ناامنۍ د پیښې تر اطلاع وروسته بند کړی وو. د کراچۍ یو عدالت په یو مقدمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځایي مشر نورالله ترین بری کړی دی. د نوموړي وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره ترین په 4 مقدمو کې بری شو او په 6 نورو مقدمو کې لاوار د مخه ضمانتونه منظور شوي دي. پر هغه تور دی چې د ریاستي ادارو پر ضد یې بیانونه ورکړي دي، خو نوموړی دا ردوي. پولیسو د 2023 کال د اکتوبر راهیسې هغه په جیل کې ساتلی. مشال ریډیو ته غوږې د خبرونو لنډیز مو واورید. اوریدونکو وسم یو رپورټ ته ورځو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د اپریل په میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې په افغانستان کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي دي. د دوی په وینا په اکثرو یعنی 80% پیښو کې د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو لاس دی. دوی ویلي چې طالبان ته د بیلابیلو کارکوونکو په اړه حساس معلومات غواړي او طالبان ورته وایي چې څوک په کارونو وګماري او چاته مرستې ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې هکله زموږ همکار رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو پر مهال د دوی په چارو کې د لاسوهنې د ډېرېدو خبر ورکړی دی. او چا پرون یو راپور کې لیکلي په اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسولو په چارو کې د لاسوهنې 1,650 پیښې ثبت کړي چې 80% کې د طالبانو سرپرست حکومتي چارواکي لاس لري. د ادارې زیاته کړې دا لاسوهنې د بشري مرستو اخیستونکو کې له جبري انتخاب راواخله، د کارکوونکو په ګمارنې، د تفاهم لیک په لاسلیک کې فشار او د پروژو او کارمندانو د حساسو معلوماتو غوښتنې په ګډون 14 بیل کې لري. او چا دا هم ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت چارواکو په 2 ولایتونو کې د بشري مرستو رسونکو ادارو په تدارکاتي چارو کې هم د فشار په اړه راپورونه ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تازه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې دا ډول موضوعات رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر راپور کې دا یادونه هم شوې چې تیر اپریل میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو له کارمندانو سره د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوې چې دوی د فزیکي خوډب دي. او چا لیکلي په همدې میاشت کې د بشري مرستو رسونکو ادارو وطنه کارکوونکي هم نیول شوي، خدای نه دروخانه کړي چې دا کسان د چا لخوا اول نیول شوي. او چا د تیر مریض کال ورسیو کې ویلی چې د طالبانو حکومت خو د بشری مرستو رسونکو ادارو کارکونکو نیول کیږي. د ادارې دا ډول خنډونه یوازې په اپریل میاشت کې بشری مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د یو سلو پروژو د ځنډېدو لامل بللې او خبرداری ورکړه چې دا پیښې په دوامداره توګه عملیاتي چاپیریال ګډوډوي او د دوی د بشری پرسونل خوندیتوب او امنیت له خطر سره مخ کوي. په همدې حال کې یو شمېر خلک شکایت لري چې د مرستو رسولو بهیر شفاف نه دی او طالب چارواکي پکې لاسوهنه نه کوي. د زابل ولایت یو اوسیدونکی د خپل نوم د نخ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وایي
ورور مشته دې مرستې را وړلې شي ورور خو هغه دې ورور په شفاف توګه باندې را وړلې شي. دلته چې کومې مرستې راغلي ورور هغه طالبان ورور خپل خلکو ته ورکوي چې د دې ورور د لارې او د طبیعت خلک یو هغه ته ورکوي.
د کابل یو اوسیدونکی هم چې نه غواړي نوم یې راپور کړي چې ورته شکایت لري
یقه کومک به تومره مرستې چې افغانستان سره کیږي تومره مرستې چې تاسې طالبان اخلي او هغه چورو چپاول کوي یو څو خود خپل غږ هم واوري چې په څه حال کې دي. موږ تاسې حکومت نه دی موږ نه په هیګو چې څه دغه پورته کړو
په افغانستان کې د بشری مرستو رسونکو بنسټونو په چارو کې د لاسوهنې راپور نه داسې مال خبري کې چې موده وړاندې د دې ادارو لدلې یو شمیرو خبرداري ورکړی چې د دې کار دوام به بي وزله او اړمنو افغانانو ته د مرستو رسولو بهیر زیانمن او بشری وضعیت لا کړکېچن کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ په ویب سایټ کې د مشال ریډیو بیلابیل رپورټونه ولولئ، تصویرونه پکې وګورئ او ویډیوګانې پکې د ملګرو دوستانو سره نه یوازې وګورئ بلکې شریکې هم کړئ. اوس یو بل رپورټ ته ورزو او دا د تلسیمیا په اړه باندې دی. خو مخکې تر دې چې د رپورټ ورشو د ویډیوګانو یادونه مو وکړه، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل ته ورشه او غلطه بیلابیل خبری او تفریحی ویډیوګانې چې دي هغه هم تاسو وګورئ. دغه ویډیوګانې تاسو د دوستانو سره هم شریکول شئ او همدارز په تبصره هم کول شئ. که چیرته مو د مشال ریډیو یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو هغه هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس رپورټ ورزو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې خلک هڅول شوي دي چې وینه ورکړي او د هڅونکو کمپاینرانو غوښتنه ده او د دوی هغه هدف دا دی چې د تلسیمیا او د نورو کمخونۍ ناروغیو دپاره دا ډیره ضرور ده چې په روغتونونو کې وینه موجوده وي. نو له دې وجې دوی له خلکو غوښتنه کوي چې تاسو وینه ورکړئ. په اړه یې زموږ همکار رپورټ لري.
وینه ورکړئ او د نورو ژوند وژغورئ تر عنوان لاندې کابو دوه اونۍ وړاندې د ننګرهار او زوی روغتون په ساحه کې 45 بستریز روغتون د یو ملي سوداګر په پانګونه ګټې اخیستنې ته سپارل شوی و. د دغه مرکز مسؤلین وایي چې تر دا مهاله یې سباندې سلو تنو د تلسیمیا ناروغانو ته وړیا وینه برابره کړې ده. د یاد مرکز مسؤل اسلام الدین وایي چې دوی د 150,000 سی سی د وینې د ذخیرې او په یوه ورځ کې د 1.5 پورې ناروغانو د درملنې ظرفیت لري. نو موړې وړاندې دی وایي
دو هفتو کې مونږ 100 کسان ته مونږه صرف وینه ورکړې ده. وته 100 پورې کسان مونږ ځان سره رجسټر کړی دي. مونږ کولای شو چې هر ورځ تر دې شو پورې کسان چې دی وینه بدل کو دوی ته فریش وینه ورکو تازه وینه ورکو. وته نو په همدې اساس باندې مونږ کوشش کوو چې په هفته کې دوه کمپاین درې کمپاین مونږ ضرور کو.
په دې مرکز کې د دوه خزینه نرسانو په ګډون 14 تنه روغتیایي کارکونکي د تلسیمیا ناروغانو چوپړ کوي. د تلسیمیا ناروغ لرونکي په دې مرکز کې د خپلو ناروغانو د راجستر کېدو او ست خدماتو راضي دي. دوه تنه محمد اجان او عبدالقهار وایي د دغه مرکز مسؤل اسلام الدین لزوانانو غواړي چې د یاد مرکز سره مرسته وکړي او د ماسومو ناروغانو ژوند وژغوري.
دلته خلک د خپل اولادونو پورې خفه شوي دي، تنګ شوي دي، ور پورې حتی دوی کسان نشي پیدا کولی چې وینه ورکړي وته. دا تاسې چې د یو ماشوم ژوند تاسې ژغورلی شئ، دا تاسې چې تاسو یو چاته خوشحالي ورکولی شئ، دا تاسې یاستئ چې کولی شئ په هغه ورځ باندې د کورنۍ سکون واخلئ، آرامتیا واخلئ. وینه کوم نقصانی شی نه دی چې تاسو وینه ورکوي وته، د اقل په څلورو میاشتو کې پنځو میاشتو کې چې دی تاسو وینه ورکوي تاسو ته کوم نقصان نه کوي.
د تلسیمیا په دې مرکز کې په دوه واړونو سربیره د ناروغانو کتنځه، د وینې بانک، لیبارټری او اړین درمل هم شته چې په وړیا توګه د تلسیمیا ناروغانو ته ورکول کیږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت له قرغزستان نه د پاکستاني زده کوونکو رایستل پیل کړی دي او نږدې هر ورځ چې دی د مئی 18 وروسته دوی خپل زده کوونکي راوباسي، په سوات کې مظاهره شوې ده او مظاهرچیانو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې په بهر کې د زده کوونکو لپاره دی حقونه ورکړي، د هغوی حقونه دی محفوظ کړي او پرې دی نه دی چې د مئی 18 د شپې د پیښو په شان پیښې وشي. په دغه شپه باندې د قرغیزستان په مرکز په مرکزی ښار بشکک کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې هاسټلونو کې ځایي خلک ننوتله او هلته یې بهرني زده کوونکي ووهل او تقریبا تر 140 پورې کسان یې سخت ژوبل کړل. په دې ژوبلو کسانو کې پاکستانیان په اکثریت کې وو. تر دې وروسته بیلابیل پاکستانی زده کوونکي په سوشل میډیا، فیسبوک او ټویټر باندې خبرې کوي او وایي چې حکومت ورسره ډیره مرسته نه کوي، خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی ټولې لارې چارې سنجولې دي او د زده کوونکو سره مرسته روانه ده. په دې اړه او د سوات د مظاهرې په اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
زمون طالب المانو لا قرغستان کې، زمون طالب المانو لا په قرغستان کې، ته پاکستان سے پھر
کې جی بالکل. د مئی په 18 او په 13 نیټه په قرغستان بشکک کې چې د پاکستانی د میډیکل سټوډنټانو سره کوم سلوک شو، په غیبه باندې چې نن په نشاط چوک منګوره کې لوی احتجاج روان دی. د احتجاجي مظاهره د مشرانو وینا وکړه، د حکومت نه غوښتنه کوي چې هلته په زرګونو پاکستانی طالب المان دي، کاجینکی دي، کالکان دي، هغه ته تحفظ ورکړي شي. دغه احتجاج مشرکون کې ډاکټر خالد محمود دی، سماجی کارکون دی، او وخت په وخت چې داسې مظاهره کې په لنډو ټکو کې ډاکټر صاحب څه وایي، څه غوښتنه کوي؟
موږ پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په قرغستان کې زمونږ ماشومانان دي، ماشومان دي، په کار دادا چې په حفاظت پني پاکستان ته راولي او په پاکستان په میډیکل کالجونو کې هغه ته داخلي ملو شي. څوک په تیړ کې دي، څوک په پور تیر کې دي، اخیری وختونه دي چې دا هغه تعلیمونه خراب نشي. دا د دې مقصد لپاره قرغستان ته تلو چې هغه ته په ډالرو باندې په خپلو پیسو باندې تعلیمونه کوي. چې هلته د قرغستان حکومت تحفظ نشي ورکولی، سیکورټي نشي ورکولی، نو بیا د پاکستان د حکومت سره په تعلیم په حواله باندې، د تجارت په حواله باندې ولې معاهده کوي؟
ټیک شو. ځکه موږ سره یو پلاروم ولاړ دی چې دغه لور په قرغستان بشکک کې زده کړې کوي، د طب زده کوونکي ده.
خوراک ملاویگی اغو تا تریټس ملاویږي. بیګه ماسخوتن هغه ما سره خبره کوله چې زمونږ دوه ماشومان تلی او دغه ته بازار ته باقاعده خپل لوکل ټیچرز وسره پاغو باندې هغه استادان ته خو دی خو شو باغه پاغو باندې په خنجر باندې په چړو باندې ګزاو هغه زخمی شو. هغه ویوړو هسپتال ته او زمونږ ایس سکیورټی نشته دلته نو پولیس چې دلته د کم لوکل پولیس دی هغه باقاعده ویډیو غانی کوي عوام لګي په تشدد کوي په سټوډنټانو
حکومت وایي چې 2000 رال نو دی کې کم خلک دي
احساس بالکل دروغ وایي مونږ چې وس تپوسونه وکړو الته نو وزیر اعلی چې کم دی خپل کسانو ته وایي چې لکه کم ذاتی نږدې خلک یغو ته خپل بچو پاسپورټونو مونږ د پکچر راولېږي کم چې عام خلک دی داغو ایس تپوس نشته که وزیر اعظم دی هغه ځان دروغ وایي که وزیر خارجه دی هغه ځان دروغ وایي د خپل ملک د خپل سټوډنټانو غم نه کوي د هغه ځی د سیاستدانانو غم کوي چې هغه ماته وایي چې تم راځه دلته موږ ته سیاسي پوزیشن خرابيږي تاسو په خپل سفیر اعتماد وکړي
ٹھیک بل کس موږ سره ولاړ ډاکټر طارق په سیدو شریف کې هسپتال کې ډاکټر دی دوم چې سټوډنټانو مره وستري او دوم ته شوشته ډاکټر صاحب وايي په دې وخت کې څه پکار دي سټوډنټانو ته کې په زرګونو دي بیا په سواتوم ډیر زیات
بسم الله الرحمن الرحیم زما به کې په خپل باندې لور چې نه په سیکنډر کې سبق وایي او زبنګ وسرچینو د واتس اپ په ذریعہ باندې چې د غو سره رابطه کیږي نو حالت کې حالات چې نو مطلب دره غشتونټانو د ډیر زیات تشوشناک دي هر وخت ورته دمکنه ملويږي نو موږ مطلب دره چې لکه د خپل پاکستان حکومت ته دا مطالبه کوو څنګه چې هندستان خپل مطلب دره لکه جاز لګلو د غوال د کې مطلب دره چې لکه وفات لرو هغه ورته دا وینا کړی چې زموږ د شتونټانو سره څه ظلم زیاته وشو نو موږ او تاسو بیا پویګو نو موږ خپل پاکستان نه دا مطالبه کوو چې دوی چې موږ جازونه ولګل دا جازونه لګل دا بالکل لکه دا دروغ دي دا وزیر اعلی چې کبدل د کې مطلب د خپل یو پروګرام ډاکټر دم دروغ دي سارو سره ما خبرې کړې وې په ټلیفون باندې او ماته چې موږ به یو لینک درولې کړي فارم دغه فارم تاسو فیل کړئ بیا ولا موږ تنظیم کوو خو البته چې مته چې لکه ما شومان ته ډیر زیات تشویش ته ورته په تکلیف کې دي ورته بجلی ورته نشته لري ډوډۍ ورته نشته او بورته نشته لري نو موږ د پاتې
کار دي څه په کار دي ولې تاسو
دا مطالبه کوم چې فوریت اور بنتا سی 130 تیار چې ستاسو کم دا ولېګا ورسره خپل د ارمی کمانډوز ولېګا او د ارمی په کمانډوز کې دا ما شومان چې د ایرفورټ ترولل شي خپل وطن ته محفوظ راوستي شي
په سواد بنګوره کې دغه مظاهره چان غوښتنه کوي چې د سواد په زرګونو کم سټوډنټان دي خصوصا جنکی الکان هغه دې پوری تور پر راوستي شي بلخو حکومت پاکستان وایي چې دوه جازونه هغه غلي دي دغه کې چې نو سسلور سو وسلور زکون کې راغلي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امين ګنداپور م اعلان کړی دی چې دوی به خصوصي جازونه لګي اول تک متاثر خلک دي کم سټوډنټان دي هغه به واپس را لګي راولي دلته جی
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ منګ په youtube.com/mashalradio کې مونډلې شي مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خبرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګري شي
اوریدونکو تاسو په یوټیوب باندې د مشال ریډیو بیلابیل ویډیوګانې کتلی شئ په دې کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبري هغه هم پکې شته دي تاسو نه یوازې کتلی شئ بلکې تبصره هم پې پرې خودلی شئ او د ملګرو دوستانو سره هم شریکوي شئ چې د مشال ریډیو یوټیوب چینل مو نه فالو کړی سبسکرایب کړی مو نه نو کله چې یوټیوب ته سرور ښکاره کوي هلته د لټون په ځای کې مشال ریډیو ولیکئ تاسو ته به خامخا د مشال ریډیو دغه چینل راشي تاسو کولی شئ چې هغلته نه یوازې ویډیوګانې پکې وګورئ بلکې ځان هم ورسره سبسکرایب کړئ اوس یو بل رپورټ ورزو په پاکستان کې جماعت اسلامي ګوند پرون په پېښور کې د غزه ملیان مارچ په نامه یو جلسه کړې ده جلسې ته په وینا کې د ګوند مرکزی او ځای مشرانو له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې په غزه کې دی د مستقل اوربند کوششونه زیات کړي او په همدې حال کې دوی دا هم ویلي چې بشري مرستې باید روانې وساتل شي په اړه یې د عظمت علي شاه رپورټ ورو
دغه ګناد د جماعت اسلامي د پلاویانو دي چې د مئی په 19 په پیښور کې د غزا میډین مارچ په نوم د یوې جلسې تابع کړې و چې پکې د ګوند مرکزی او صوبایي مشرانو په شمول د صوبې د بیلابیلو ځلو پلاویانو ګډون وکړ جلسې ته د جماعت اسلامي صوبایي مشر او سینیټر مشتاق احمد خان اول ک پاکستان حکومت د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ د جنگ بندې په اړه کوششونه نکړه نو پرځت به اولس ته ایوان صدر او د قومي سملې مخه ته احتجاجي پرلت پیلوي
او گزشتہ 6 دنونو سے 6 دنونو سے 6 ټرک گئے ہیں 6
تیر یو هفته کې غزا ته د امداد صرف شپک ټرکونه پر خودي شوې دي هلت ما شومان د لوګي مري او بنښت خوراک نشته نه دوای نشته او نه د صحت نورې سانتیاوی
جلسی کی شریک جنید اقبال مشال ریڈیو تو ویل چې ملګری ملتونه نور سازمانونه دي یا کمیټي جوړ کړی چې د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د روان جنگ پر لټه یو کړی او زر تر زر دي په غزا کې اوربندي وکړي
دا وختونه دا د انټرنیشنل کورټ اف جسټس دا د ریزون او د هیومن رائټس ارګنایزیشن دا وینم دا وختونه کو چې په غزا او په فلسطین په دې حواله سره د تفتیش کوټل شي انټرنیشنل کورټ اف جسټس ته دې نوټس ورسته
دا کال 2023 د اکتوبر په اتمه د فلسطین وسلواله ډلې حماس چې امریکای لا قانون ډله ګرځولې دا په اسرائیل یې برید وکړ چې پکې له 300 زیات اسرائیلیان مړ شوي چې وروسته اسرائیل د فلسطین په غزا هوایی بریدونه پیل کړ چې لا هم روان دي د رائټر خبری ایجنسی تر مخه د مئی د 13 پورې د اسرائیل او فلسطین په جګړه کې له 1500 زیات فلسطینیان وژل شوي دي عظمت ریشا مشال ریډیو پیښور
زنغ مایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي
مشال رادیو ته غوږی تاسو هم د مشال رادیو خبرونه هر ورځ څوارلس غنټي اوریدل شي د خبر پښتونخوا د ورګزو په سیمه کې یو کالج 12 کاله مخکې جوړ شوی وو خو د دغه ځای خلک وایي چې اوس پورې په دې کالج کې د زده کړو بهیر نه دی پیل شوی دوی وایي که د زده کړو بهیر پیل نشي او د کالج ته سہولتونه ورنکړل شي نو دوی به سخت احتجاج شروع کړي په دې حکله نور تفصیل له ممتاز بنگشور
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع اورکزو کې 12 کال وړاندې جوړ شوی جلکه میلا ډیگری کالج کې لا تر اوسه کلاسونه نه دی روان شوی د کوز اورکزو تحصیل میر مفتی محمد طارق غواخ کړي کچری یاد کالج کې زر تر زر کلاسونه شروع نشول نو دوی به احتجاج پیل کړي او خپل مشومان به سکولونو ته نه ورلګي
ایو میاش دوی به مستر گے وغړو کله کالج مو د پاره خو دیتا سٹاپ ملو شو خو ٹھیک تے کدے بیا بدی دے پارا بو بھرپور احتجاج تا مجبوری کہ بیا بو احتجاج کو اوا احتجاج بو دی شکل کی وی چ کومولا بربادی کی دے تعلیم پ ختم دو باندے بیا مو خپل جان بربادول تا دچ تیاری چ مو بٹول سکول نہ باندو
سیمے نہ دے صبحی اسمبلی پخونی غری غازی غزن جمال مشال دو تو وی دی یاد کلی دے دو میک مو خپل میزی شخڑے دے لاسا بند پروتو وسی شخڑا ہوار شوی خو عمل ورتا لا تروس ہم نہ دے گمارل شوی
NWA سماتا پورا کڑے دے بٹ بیکاز 2012 نوالے نن پورے دی چونکہ دا فنکشنل نشو دی بلڈنگ بیا ڈیمیج شوی دے دی الیکٹریفیکیشن ورک کم ڈیمیج شوی دی شیشے ماتے وچ چھتے ٹول بیا گرز دے لے دے آغا ہائر ایجوکیشن وچ سزو خودی کنڈیشن کے دا سکول نہ علم دا بیسیکلی دے انٹر ڈپارٹمنٹل دے یو بل سرا پدے باندے لانجا کنجا دا نمونگا بیا دا سکڑو دا الیکٹریفیکیشن اور ٹرانسفارمر دا لگ دے دا خو مونگا ہو لگول اوس هم دا غي چھت کې خټیک ټاک ریپیر ضرورت ته دا غي غ شیشه ماتې دي
په اړه یې صبحی سملی کې د سیمي استاد محمد اورنګزیب بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویلي د ستونزې نه خبر ده او راتلونکي بجټ کې به د کالج پاتې کار او د عملی ګمرلو لپاره پنګونه وکړي
سوران ګینس کې مونږ د مکمل کو سٹاف ورکو ارشه وکړو اوس مو بجټ شروع دي د بجټ نه تخیل بات کی کنه اټول سکولونو دا اسپیشل کا سٹاف عمر شي څومره مینټیننس کار پاتې دالم په کې وشي ان ګینس کمره پټور سٹارټ شي او دې پر اډډي مولا ګیو ارشه انډر پروسس
کال 2003 کې د وفاقي حکومت د فند نه د کوز اورګزو فیروزخیلو سیمې کې د جلکمه له ډیگری کالج په ودانۍ کار پیل شو او 2012 کې سرته ورسېدو کوم چې اړوند محکمې ته په وخت حواله نشو چې له عمله د سیمې یو شمیر زده کوونکي د نور زده کړو نه محرومه پاتې شي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکي
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو فری یا وړیا ایپ د لارې خبرونه کوي. تاسو یې هم دا اوس ډاونلوډ ولې شي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ نه درې زیاتې شوې دي. اسټابلیشمنت په پاکستان کې په عمومي ډول فوج ته ویل کېږي. د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ مشر قاضي ته لیک لیږلی و چې دغه هیواد استخباراتي ادارې د عدلی په چارو کې لاسوهنه کوي. په پاکستان کې د پوزی او استخباراتی ادارو په اړه باندې دا ویل کیږي چې دوی په حکومتي او سیاسي چارو کې هم مداخله لري، خو دوی همیشه داسې تورنه رد کړی دي. ګلایاس په دې حقله رپورت جوړ کړی.
په پاکستان کې د سیاستوالو او ریاستي ادارو ترمنځ تاوتریخوالی کومه نوې خبره نه ده، خو په وروستیو پیښو او یو شمیر سیاستوالو لخوا د عدلی پر ضد په دې وروستیو کې د ځینو منتخب پارلماني غړو مطبوعاتي کانفرنسونو نخکاري چې اوس د سیاستوالو او عدلی یا د عدلی او اسټابلیشمنت ترمنځ ټکر رامنځته شوی. په اسلام آباد کې شنونکي په دې نظر دي چې په عدلی تنقید کوونکي سیاستوالان د اسټابلیشمنت پر رضا دا کار کوي. په پاکستان کې اسټابلیشمنت د فوج په معنا دی او هغوی تل په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. په وروستیو کې سینیټر فیصل واوډا او بیا د قومي اسمبلی غړي مصطفی کمال په خبري کانفرنسونو کې په عدلی نیوکه کړې وي. سپریم کورټ د دغو غړو د بیانونو په اړه د خپل اندې نوټس هم اخستې دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اعزاز سید مشال لوتی ویل چې دا یو ډېر نازک صورتحال دی او د دې دوه ممکنه اثرات مخې ته راتللې شي.
ایک تو یہ کہ یہ تصادم
لومړی دا تصادم داسې شکل اختیارولی شي چې په یوه موقع کې اسټابلیشمنت ټول نظام راغونډ کړي، معنی یې مارشالله ده. دویم داسې کېدای شي چې د عدلي ججانو کور ته لیږلو طریقه کار په آئین کې موجود دی، خو په دې اعتبار سره اسټابلیشمنت سره دا موقع نشته، خو اخیری لاره ورسره د نظام د راغونډول ده. خو په تاریخي تناظر کې پرویز مشرف هم ججان کور ته لیږلي وو، خو په یوه کال کې دننه خپله دنده یې هم له لاسه ورکړه. که چیرې اوسنیو حالاتو کې داسې پرېکړه کېږي نو بیا تحریک چلېدو امکان هم موجود دی.
اعزاز سید زیات کړ، په پاکستان کې په موجوده حالاتو کې عدلیه یوازنې اداره ده چې اسټابلیشمنت مخې ته ولاړه ده او مزاحمت کوي. خو په اسلام آباد کې شنونکي هارون رشید د خبریال اعزاز سید دې خبرې سره اتفاق نه کوي چې اسټابلیشمنت به نظام راغون کړي، بلکې د ده په خبره اسټابلیشمنت خپل کسان په حکومت کې کینولې دي.
زما په خیال اسټابلیشمنت چې کوم رول دی هغه ورو فارمالایز کوي لګیا دی په پاکستان کې. په خوا بیهایند د سین بدوی لګیا او کارونه بکاو دباو به پیساتل، خو اوس که تاسو وګورئ نو وفاقی کابینه کې د دوی دوه درې کسان دي خپل ساتلی دي خپل شیر یې اغاسته دي. نو اوس دوی ماته ښکاري داسې چې پاکستان کې چې کوم اقتدار شیرنګ فارمولا ده هغې کې اوس دوی مخې ته راتلل غواړي او غواړي چې ډرایونګ سیټ کې د دوی کسان چې کوم مهم منسټریانه دي یا غدي هغه کې د دوی کسان پروتي. نو دا اوس دی نوې فارمولا دوی اپلای کوي لګیا دي ګورو چې دام کامیاب کیږي کنه.
شنو کې هارون رشید دا هم ویل چې په دې ټولو حالاتو کې د سیاسي حکومت خاموشه پاتې کېدو هم ډېری پښتنې راپورته کړې دي. ائتلافي حکومت نه غواړي چې اسټابلیشمنت پر ضد ودرېږي. په اسلام آباد کې د کوټ یا عدلی خبریال او شینون کې متی الله جان هم مشال ډیوسر په خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې جمهوری ادارې یا ولسی حکومت اسټابلیشمنت سره ټکر نه اخلي.
یہ جو براہ راست ٹسل ایک سویلین حکومت کے ہوتے ہوئے فوج میں اور عدلیہ کے بیچ میں آئی ہے،
اس تے یو ولسی حکومت باوجود عدلیہ و اسٹیبلشمنٹ ترمنز نیخ پنیغا تصادم مخترا غلی دی، نو پدی حالاتو کی منتخب حکومت پا مشکل کی دی، تدی حالاتو لوجی ٹھولو ادارو تا نقصان رسی کی. پنڑے کی غریب نہ غریب حیوات کے ہم انصاف لپارا عدلیہ یو اخری امید بھی، خو د منتخب استادو لخوا پر عدلیه ته حملو مطلب دا دی چې اسټابلیشمنت په عدلیه حمله کوي او حکومت د دې هر څه تماشا کوي. بلخوا د سپریم کورټ چیف جسټس قاضي فایزی سا ډیره مهمه خبره کړې ده، کچري پر عدلیه داسې حمله کیږي او پر عدلیه د خلکو اعتبار ختم شي نو بیا به خلک انصاف لپاره وسلې راواخلي او هر څوک به انصاف لپاره راوځي.
تو پھر لوگ انصاف لینے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے اور ہر کوئی اپنا اپنا انصاف لینے نکل پڑے گا۔
متی اللہ جان زیادہ کڑا چھے ددی حالات ذمہ واری پر عدلیہ ہم راضی زکہ چھے دوی تے اسلام آباد ہائی کورٹ دشپک کو ججانو حق لکھ جدی نو خستے چھے استخباراتی ادارے ددوی پچارو کی مداخلت کوی خو خوفیہ ادارو دا خبری تل رد کڑی دی۔ دا حالات با پاکستان کے پا جمہوریت او ادارو سمرا اغیز وکڑی دا پیخور پہنتون دا سیاسیات و سانگی پخوانے مشر ڈاکٹر عبدالروف مشال رتویل چھ پا کم حیوادونو کی جمہوریت پا سمتو گنوی پا حاغو کی ہر ادوار کی ادارو ترمیز تصادم روانوی۔
تاریخی طور باندے دری غٹے غٹے اداری دی، یو بیروکریسی ہے، یو اسٹیبلشمنٹ کچھ منگا فوج وائیو، او درہم چیدے نو آغا عدیہ دا، نو پتے وجہ باندے دا خلو تاریخ کی خبار حال کلد بیروکریسی او د فوج په منځ کې خبره راشي کو بیروکریسی فوج د نشي ودرې دي او هغه د جونیئر فایټر په تور باندې یو کردار ادا کوي۔ خو بیا کله کله دغه ادارې هم فوج ته یو سخت وخت یو ټف ټایم ورکړی دی، خو هغه د تاریخ دی۔ دغه شانتې اسټابلیشمنت او د عدلیه ترمنځ عموما اسټابلیشمنت ته عدلیه تحفظ ورکړی دی د دې نه مخکې کلونو کې، خو اوس دا سختاری کې دنه دغه عدلیه په خپل ځان له مخکې را روانه ده او اسټابلیشمنت یو ټف ټایم ورکوي۔
شنون کې وای دا د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل دی چې عدلیه په ښکارا په عدالتي معاملو کې د فوزی اسټابلیشمنت نوم اخلي۔ د دې مخکې عدلیه د فوزی امیرانو سره ولاړ وو، خو دوی وای کچری دا تصادم دوام وکړي نو دا به جمهوریت ته تاوان ورسوي۔
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ۔